द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
اوریدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د دوشنبه یا ګل ورځ د کال 2013 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 8 بجې دی، افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگتن ډي سي کې د اکتوبر 8 نیټه ده. د اتوار دروځي د شپې 12 بجې دی. د دیوا نیم ساعته خبري خبرونه کې شراغ لاس ترته وایو. د خبرونو تفصيلات لرو، خو اول غوښتي سټکو ته. د پاکستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ ویلي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر نورو افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي.
کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته کړي، خو دا لا نه ده ښکاره شوې چې نوموړي د کومو پاکستانی چارواکو سره او په کومو مسلو خبرې کړې دي.
د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یوه ډله به نن پاکستاني چارواکو سره د حکومتي ګامونو په سر خبرې اترې کوي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز عمران خان ویلی دی پاکستان کې د سی د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې IMF څخه قرض واخلي.
اغلی عمران خان وویل چې تر دې وخته یې درې ملکونو څخه د مالی مرستو غوښتنې کړې دي چې به د پاکستان سرکاري بینک ته ورکاو شي او د ملک اقتصادي ستونزو قابو کولو لپاره به کارول کیږي.
او اوس د خبرونو تفصيلات. د افغانستان صدارتي ماڼۍ یا ارګ په یو خبر پڼه کې ویلي دي، د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ د کابل سفر کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو افغان چارواکو سره په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې په اړه خبرې کړې. د ارګ دغه خبر پاڼه زیاتوي چې تر ماښام په دغه لیدو کې د افغان طالبانو سره د سولې پروسې په کامیابۍ او په افغانستان کې د امنیت لپاره د افغانستان د حکومت د کوششونو په سر خبرې شوې دي. کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د شنبې خالی په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره هم لیدلې، خو تر دې مهاله دا نه ده معلومات چې نوموړي په اسلام آباد کې د کومو چارواکو سره لیدلې. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وو زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ سعودي عرب، قطر، متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم لیدنې کوي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د ترګرو د مالی مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه ډله به نن په اسلام آباد کې د خزانې، کورنیو چارو او مرکزی بینک د چارواکو سره خبرې اترې کوي. دغه ډله به په خپل 14 ورځني سفر کې د پاکستان حکومت لخوا ترهګرو ته د مالی مرستو د تړلو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو مخه نیولو په لړ کې اخیستل سوي ګامونه جاج هم اخلي. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د اف ای ټی اف د وړاندیزونو په رڼا کې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په قانونونو کې یو شمیر بدلونونه کړي او ترهګر ډله رحمان ټرست هم بندیزونو لاندې راوستي دي. د جون په میاشت کې د پاکستان ورپورو چارواکو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې هیواد کې به د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ یعنې کې په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو د مخنیوي لپاره د دغه سازمان سره د نږدې کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان ممکنه ده د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې IMF څخه قرض واخلي چې په هیواد کې د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره دا وخت پکار ده، خو لومړی به وایي چې هڅې دا وي چې ملګرو ملتونو څخه مالی مرستې وغواړي. په لاهور کې د پنجاب صوبایي کابینې د غړو سره د ناستې وروسته میډیا سره خبرو کې ښاغلی عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت د کرپشن لپاره هیڅ قسم ځای نه لري او ویلانه وکړو چې د کرپشن ښکاره کوونکو یا ثبتونو وړاندې کوونکو ګواهانو د حفاظت لپاره به قانون په یو سو اونیو کې جوړوي او راتلونکي هفته به دغه قانون د منظوري لپاره وړاندې کړي. وزیر اعظم وایي چې هر هغه څوک چې کرپشن ښکار کړي نو د رقم 0% به دغه ګواټه ورکول کیږي. او په ترکیه کې چارواکو د سعودي خبریال جمال خشکوی د بدرکۍ په اړه پلټنې شروع کړې دي. دا خبریال تیرونی د یو دستاویز ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کانسلیټ ته ورغلی و، خو بیا بیرته د بندې نه دی راغلی. ترک چارواکي میډیا ته ویلي چې د دوی په ګمان یو کم 60 کلن خبریال جمال خشوګی په کانسلیټ کې دننه وژل شوی دی، خو سعودي عرب دا تورونه بې بنیاده ګرځولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. او وړومبی راپور درته لرو چې د افغانستان صدارت ماړی یا ارګ ویلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره ورځ په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرای رئیس عبدالله عبدالله او د یو شمیر نور افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور وروستۍ تفصیلات زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو عملي کولو په لړ کې تیر ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د دفتر یا ارګ لخوا خپرې شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې صدر اشرف غنی د یکشنبه یا اتوار په ماخام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل او په دې کتنه کې د سولې پروسې د کامیابی او په هیواد کې د امنیت لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د سفر وړاندې ښاغلی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره هم لیده کاته کړي، خو دا لا نه د ښکار شوی چې نوموړي د کومو پاکستانی چارواکو سره او په کومو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد کابل ته د رسیدو په وخت افغانستان محلي رسنیو ته ویلي هغه هر څه چې خدای تعالی راکړي او د هغه تجربو نه چې په نړیوالو مسلو یې لرم، د هغه تجربو نه چې د سیمې د مسایلو په حق یې لرم، د هغه اړیکو نه چې په سیمه او نړۍ کې لرم، په دې اړه به کار وکړم. د اکتوبر په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عرب، قطر او متحده عرب اماراتو چارواکو سره هم لیده کاته کوي. امریکا وایي د زلمی خلیلزاد د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې پاړوند د امریکا هڅې منظم کول دي ترڅو طالبان افغان دولت سره د سولې خبرو ته آماده شي. امریکا تیره میاشت په خټه افغان زلمی خلیلزاد افغانستان کې د سولې د خبرو پر مخ وړلو د پاره خپل استازی ټاکلی و او هیله یې ښکاره کړې وه چې هغه په افغانستان کې پیدا شوی د افغانستان په وضعیت ښه پوهه لري، نو ځکه په دې کې به بریالی شي چې طالبان افغان حکومت سره سولې ته کینوي. زلمی خلیلزاد د وړاندې د کال 2003 نه تر 2015 پورې په افغانستان کې او د کال 2015 نه تر کال 2001 پورې په عراق کې او د 2001 نه تر 2009 پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. افغانستان د پاره د امریکایي مشاور په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه په داسې وخت کې شوې چې امریکا د افغان دولت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې هڅې توندې کړې دي او په دې لړ کې پاکستان د سختو فشارونو لاندې راوسته دی. د اکتوبر په 3 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی شاه محمود قریشي په واشنگتن کې یو سیمینار ته په خپله وینا کې ویلي پاکستان به هڅه وکړي چې طالبان افغان دولت سره خبرو ته کینوي، خو هغه دا خبره هم واضح کړې وه چې پاکستان اوس په طالبانو زیات اثر نه لري. خو په اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر ریچرډ اولسن بیا امریکا غږ ته ویلي چې که پاکستان د خپلو ټولو وسیلو او نفوذ نه استفاده وکړي نو د افغانستان قضیه سیاسي هواري د پاره طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا ډیوه ده. را سره ملګری اوسئ. تاسو ته یو شمېر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلي راپورونه لرو. اوس راپور درته وړاندې کوو چې د ترګرو د مالی مرستو او په غیر قانونه توګه د پیسو لیږلو رالیږلو د څارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یوه ډله به نن د پاکستان چارواکو سره ویني. د حکومتي ګامونو په سر به ورسره خبرې اترې کوي. تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو. په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل په چارو نظر لرونکي سازمان اف ای ټی اف یوه ډله به نن پاکستان ته رسي چې د حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. مطبوعات وایي د فاینانشل ټاسک فورس دغه پلاوی به د پاکستان د خزانې، د کورنیو چارو وزارت او د مرکزي بانک د چارواکو سره د خبرو لړۍ پیل کړي. دغه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او د خپل 14 ورځني سفر کې د پاکستان لخوا هیواد کې د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره تر دا وخته پوري پورته کړل سوي انتظامی او قانوني ګامونو جاج واخلي. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د اف ای ټی اف د وړاندیزونو په غوښتنه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په قوانینو کې یو شمیر بدلونونه کړي. په دې قانونو کې یې ترهګر ډله الرحمان ټرست هم د بندیز لاندې راوستې دی. شش کال د جون په میاشت کې د پاکستان لوړ پوري چارواکو د اف ای ټی اف ته باور ورکړی وو چې په هیواد کې به د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د دغه سازمان سره د ډیر نږدې څخه کار وکړي. د پاکستان انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې د نیوز خبریال او د اقتصادي چارو پوه مهتاب حیدر وایي نه یوازې اف ای ټی اف بلکې د آی ایم ایف هم پاکستان په اوسني سفر کې غوښتنه کړې وه چې لا قانونه تنظیمونو په ضد کار وکړي. شش کال د جون په میاشت کې فرانس په سرشار پیرس کې سوې غونډه په اف ای ټی اف د پاکستان نوم د هغه هیوادونو په ګری لیست یا شکمن لیست کې واچوه کوم چې په کور کې دننه د ترهګرو د مالی مرستو په مخه نیولو کې پاتې راغلي وو. څېړونکي وایي که دا ځل پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره په خپلو پورته کړل ګامونو کې پاتې رالل نو نوم به یې په تور لیست کې شامل کړی سي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی وده. تاسو خبرونه کې راپور وړاندې کوو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلې دی پاکستان کې د سیده قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د اقتصادي مرستو نړیوالې ادارې آی ایم ایف څخه قرضه واخلي. په دې اړه تفصیلات استاذ موږ همکار اشفاق مومند په یو راپور کې لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی پاکستان ممکن ده د اقتصادي مرستو نړیواله ادارې آی ایم ایف څخه قرضه واخلي چې په ملک د قرضو د قسطونو واپس کولو لپاره د وخت پکار دی. خلومړی به کوشش کوي چې د ملګرو ملکونو څخه مالی مرستې ترلاسه کړي. په لاهور کې د پنجاب صوبایي کابینې د غړو سره د ناستې وروسته میډیا سره خبرو کې هغلی عمران خان وویل د تحریک انصاف حکومت د کرپشن لپاره هیڅ قسم ځای نه لري او اعلان یې وکړ چې د کرپشن ښکاره کوونکو یا ثبوتونه وړاندې کوونکو ګواهانو د حفاظت لپاره به قانون په یو څو هفتو کې جوړوي او راتلونکي هفته کې به دغه قانون د منځوري لپاره وړاندې کوي. وزیر اعظم وایي هر هغه څوک چې کرپشن ښکاره کوي نو د رقم 40% به دغه ګواه ته ورکول کیږي. اغلی عمران خان وویل چې تر دې وخته یې درې ملکونو څخه د مالی مرستو غوښتنې کړې دي چې به د پاکستان سرکاري بانک ته ورکاو شي او د ملک اقتصادي ستونزو قابو کولو لپاره به کارول کیږي. وزیر اعظم دغه ملکونو کوم نوم یا څومره پیسې به اخلي د دغه سرګندونه یې ونکړه. وزیر اعظم عمران خان لاهور ته د سفر په وخت د پنجاب اسمبلی غړو سره ناسته وکړه او ملک او بلخصوص صوبه کې روان د سیاسي کړکیچ په لړ کې یې د کابینې د غړو سره خبرې اترې وکړې. د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم ته د وزیرانو کارکردګۍ او د سلو ورځو په پلان باندې هم تفصیل ورکړی شو. رادیو پاکستان له خولې ځایي میډیا لیکي چې وزیر اعظم د بلدیاتي حکومتي نظام کې بدلون باندې د کابینې غړي په اعتماد کې واخستل چې موجوده بلدیاتي نظام کې ځینې بدلونونه د بهتری لپاره وکړي شي. راپورونه وایي چې وزیر اعظم ویلي دغه بدلونونو سره به پرمختیایي پروژې په وخت سر ته رسولو کې اساني پیدا شي او د بلدیاتي حکومت د واک منتقلي په عمل کې به هم مسلې ختم شي. د پنجاب حکومت ته امر وکړ چې په وخت دغه قانون سازی وکړي. وزیر اعظم پنجاب حکومت ته امر وکړ چې په سرکاري ځمکه قابض شوی خلک یا په سړکونو رامنځته شوی دوکانونو او کورونو مالکانو ضد هم ګامونه پورته کړي او مرکزی حکومت به د دوی سره پوره پوره مرسته کوي. وزیر اعظم د پنجاب صوبې د وزیر اعلی عثمان بوزدار لانجمنه ټاکنې دفاع وکړه او وی ویل چې همدا هغه بدلون دی چې تحریک انصاف ګوند یې د خلکو سره ژمنې کړې وې. یاد دی چې عثمان بوزدار باندې یو شمېر مقدمې هم د ټاکنې سمدستي وروستو سرګن کړې شوې، خو ګوند یې په دغه اړه ولس ته کوم ښکارا سپیناوی ونه کړ. مخالف سیاسي ګوندونه په نوموړي اعتراض کوي چې تر اوسه میډیا ته هم د خپل ځان او یا د خپل حکومت په اړه کومې خبرې نه دي کړي او نه میډیا ته مخ شوی دی. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې د پنجاب وزیر اعلی ته وخت ورکړي او هغه به دا ثابت کړي چې هغه د پنجاب په تاریخ کې یو کامیاب وزیر اعلی دی. وزیر اعظم په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف گرفتاری په حق لوویل چې خپل ځان یې د سویلي افریقا په ملک کې د مساوي حقونو لپاره مبارزه کوونکې نیلسن منډیلا جوړ کړی او خلکو ته یې د موټر څخه لاسونه خوځول. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تیرو 22 کالو نه زما دا وینا ده چې د ملک تر ټولو غټه ستونزه کرپشن دی. دی وایي چې مخالف ډلې دا سیاسي انتقام ګڼي، خو انتقام هغه وي کله چې څوک په واک کې وي او د مخالفو مشرانو پر ضد د دروغ مقدمې جوړې کړي، خو د دوی ضد خو د تحریک انصاف حکومت ته د راتلو نه وړاندې مقدمې جوړې کړې شوې وي. ده وویل چې د احتساب مشر هم وایي چې لنډمهاله انتخابونه نږدې دي، نو غواړي د سیاسي مشرانو خلاف د پلټنو کار ودرېږي. وزیر اعظم وایي چې دی هم په دغې باندې حیران دی. دی وایي چې د نیب د مشر په اړه یې اندېښنې دي. دی زیاتوي که نیب لږ په تیزۍ سره د پلټنو کار کولی نو تر اوسه به د 500 څخه زیات سیاسي مشران په جیلونو کې وو. دی وایي چې د ملک لوټل شوې پیسې راویستل یوازینۍ لار ده چې ورسره ملک کې ارزانی راتلی شي او د اولس بوج ورسره کمېدی شي. د زیاته کړله چې چا سره هم چې د کرپشن په حق له معلومات وي را وړاندې دي شي. په عیني حال کې د وزیر اعظم د لاهور کور مخې ته ګڼ شمېر خلک مظاهرې ته راجمع شوي وو او د تحریک انصاف حکومت نه یې یو شمېر مطالبې کولې. یاد دی وی چې وزیر اعظم په خپله وینا کې د ترخګرۍ څخه ځپل شوي، د بېدرکه خلکو، د قبایلي ضلعو په لکونو بې کوره شوي خلکو او د ملک طاقتور پوځ جرنیلانو څخه د احتساب په حق لباندې هیڅ هم ونه ویل.
او وسته ستوړند کوم مطبوعاتي کتنه دا کتنه کړه د زمو شمکار مختار خلیل صاحب.
نن د اکتوبر 8 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نېټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ ولس کال پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کړي، خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نخکاری. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکه د ورکولو د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډی ینګ یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د اجرتی جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فورس په خوانی بانی اریک پرنس یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړی شي. اریک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو دپاره مشکلاتو کې ګیر افغان حکومت سره د خبرو اترو دپاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګمان دی چې صدر ټرمپ د اریک پرنس د تجویز مرسته کوي، خو د اریک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو نوو خلکو د را دننه کولو په هڅه سخت بد ویلی دي. صدر اشرف غنی ویلی دي چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازت ورنکي. پینټاګان کې د امریکې د مرکزي فوجي کمان مشر جنرل جوزف ووټل هم د اریک پرنس دې دعوی سره اتفاق نه دی کړی چې دې وګینې د یو سو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرچ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکې د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپلو تګلارو د بیا بیا جاج اخیستو عمل جاري ساتلی دی او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولی شي. د اریک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکې او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د اریک پرنس تجویز سره تر دې وخته اتفاق نه لري، خو بلخوا دې د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څه وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولی شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د اریک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د بیانونو او مراکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي او جنرال ووټل هم افغان فوج نه د غټ مرګ جوبل کېدو خبره تسلیم کړې ده. د اریک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلی دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 ارب ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې اریک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگتن ته راغلی دی. د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې ده چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کمه شوې ده او رس تر وځه یوازې کېدو والا ده. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په اریک پرنس سخت ټکونه کړي دي او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړي دي. قادر شاه د اریک پرنس تجویز په سخت سره رد کړی دی او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني. واشنگتن پوسټ د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکلي دي چې اریک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوسی د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړی ده چې دفتر یې په هانګ کانګ کې دی.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو وسی ورا پور وړاندې کوو چې د سویلي وزیرستان ډیستریټ ایجوکیشن یا تعلیم او چارواکي محب داور د دې وسره خبرې کړې او وایي چې د توندلاریتوب په محل چینیز دی 1400 سکولونه تبا سوي وو د هغه د بیرته ودانې کار پیل سوي. ادنان بیتونی تاسو تفصیلات وړاندې کوي.
په جنوبی وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم وران پراته دي او دغه په سرګونو شمیره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمېر ستونزو باوجود هم استادان په دې وران شوي سکولونو کې خپلې ډیوټۍ ترسره کوي. د خبرې تیره ورځ د سلام استادان د ورځې مناسبت سره را جوړې شوې یو غونډې ته کړې او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویچار دي او ودانۍ نه لري او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک انتظام برابر کړی شوی. خو باوجود دغه ستونزو استادان په سیمه کې تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال ڈیوا توائی په تیجی ماشومان کښینولی وی او ورته زده کړی ورکوي.
سکول شه د چله به نمشته د بشترا کټ میش دوی نه میندوی چې میش واته کښیږي هغه استوز چای مړی ته په فکر شوی چې زه چای مړی او چره میندو وکړ کدرې څلور کسن په خپل هغه شپندیږي پاک شه یو کس د لنګری کردار ده کوي او پښتون ورته کو او دوا کسن ټیچینګ کو. نو خبر ده چې هغه علاقې بچونه ته هغه مسله ده چې یو ته د کنوینس طریقہ نشته دی ایون کورسی ټټینه د نوستی د دوی نشته دی یم ان شاء الله د جذباتو چې کبه خې کلک غورموي دوی نه وی بیا هم ډیوټی کړی دوی ان شاء الله کیږي لاس کولم یکیږي چې مشتا اچ کې سم د ټارټ بشتر غا ساری کورسی بلیک بورډ دا شینان دی روغلی په پوسه د پولیټیکل کم پرشر ویل یا د آرمی پرشر ویته او زهره خبره دوی چې اېدغه خبره هم ني
د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې تندروي او د ناکلن رای نجات نی فوزي عملیاتو په درس کې ناشدي 1400 نه زیات تعلیمی ادارې په بشپړ ډول تباه شوی دی چې پکښې بیا سره جوړې کړې شوې هم دي. خو زیاتره ورانی ویچاړې دي چې له عمله په زرګاو شمېره ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکې کوي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیابه او مؤثره وسله ده. خو حکومت د تندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي چېرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالرې ورکړې چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي. خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه دي جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 30% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډېر زر برابر کړي.
او پولیټیکل انتظامیہ پاک آرمی پروجیکٹس ان یو سٹول لگائی خپل میں سے کوارڈینیٹ کا وی فاٹا سیکرٹری ڈائریکٹر سرا سیمرا ریمیننگ سکول لیڈ ام سویس کولینا دی پر سویس کولینا دی دا وار فوٹنگ من دے ہنگامی بنیاد من دے میزما زیری ور کا وی وہ جڑا وی ہے وہ انشاءاللہ پر کری ڈیرا تیز رہا بستاں کلام فرنیچر دا دی ور کڑی دی میر نرا دا سے مطالبات ہو چدا یا بدستور میر تعلق خبر ہو چھڑا جی 70% میر سکولینا یا پداس حالات شندی چے بچوان پرشکشن یا میز مطالبہ کی خپل گورنمنٹ نہ دے آرمی نہ دے این جی اوز نہ چدا مشتا زر نظر جوڑ کے چے بچوں سکول پر طرف متوجہ چیز
په جنوبی وزیرستان کې په دومره لوی کچه سکولونه په داسې حال وران ویجاړ پراته دي چې سږ کال جنوري په میاشت کې د فاټا سیکریټریټ په خپل خاړنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 زیات سکولونه په قبایلي ضلعو کې د تندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې نه 212 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقي پاتې 500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وای دی جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکي نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای ڈیوا جنوبی وزیرستان.
دا خبر پښتونخوا د درګۍ سمې یو مجبساز او انزور جوړونکو کامران خان سره د ډیوا خبریال شاد مومن خبرې کړې. تاسو وړاندې کوو.
زما خپل پوره نوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکن درګۍ د هریانکوټ کلی اوسیدونکی یم. دا فن په پینسل سره تصویرونه جوړول، په رنګونو سره، په واټر کلر سره، په آیل کلر سره او مجسمې جوړول، بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنٹ وس ما چې کومې مجسمې جوړې کړې دي، په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده، د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزئی مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړې کړې دي. د خاورې مجسمه د مجسمې پورې خبرې چې لکه غټه جوړې، کچه جوړې او زیات نه زیات درې گھنٹې، دوه گھنٹې، دوه نیمې گھنٹې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه د داسې شخصیاتو کوم، داسې انتخاب کوم کوم چې زمونږ قام له دغه راوړي، د قام ستونزې را مخې ته کوي، بنیادي چې زمونږ کومې مسلې دي هغه خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم ته ور مخامخ کولو هڅه کوي. زه داسې کسانو تصویرونه، مجسمې او یا سکیچز جوړوم. منظور و ما مخکې په انټرویو کې ویلی و چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی، ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او د پښتنو چې کمی بنیادی ستونزې وي هغه ته ګوتې ونیولې، خپل دښمن ښکارا په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولی هغه د بام د سره ویل. نو بس په دې مې ډیر زیات خوښ شو او دغه سی ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زمونږ د تحریک مشر دی، په ولسی تحریک یو سره مونږ یو کار سره کو او کمالالی ته وګورې نو زمونږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زمونږ د زنانه او د جینکو کم محلی زلی کوي او کم مصروفیات لري، کم کارونه کوي، نو هغه د چانه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انزورګر شو، سیاسي سماجی کارکنان شو، سوشل اکټیویست شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینا یو خو زه دا کول غواړم چې کمی زمونږ کم جبر مونږ برداشت کوو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي، د دې او بل په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګرنه په دې تور ورکو چې لکه تاسو مونږ په سي شاته ولاړ یو، مونږ تاسو له سونه ریسپیکټ تر کوو، مونږ تاسو سره سومره مینه لرو، نو دوی مرا مضبوطه په دې چل باندې او دنیا تم خایو چې مونږ سره سکی. مخالفت را تډیر زیات په دې وجه دی چې لکه تنگ نظری ډیره زیاته خوره ده، مذهبي انتها پسندیم ده، نو دا خو مونږ داسې نه جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا سه معزز دي که نه، دا خو بس مونږ دې کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکوو، د خپلې مینې یو دغه ورسره کوو که نه. بس دا خلک راته وایي چې لکه دا تاسو خنه کوئ، په دې کې ګناه ده، دې له بس سا ورکوئ او یا تاسو بل مذهب شورو کوو، هغه مذهب مو پرېښو د خپل مذهب که نه. داسې مختلف قسمه خبرې کوي خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري که نه. بس عام خلک هم زیات تر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دي، نو دوی زیات تر دا سوچ کوي.
وایس اف امریکا دوا خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. هم په دې سپو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه واوري. مازیګر شپږ بجې به یې وره بیا د ریو همکاران ساسو په لور راځي. شا ورځ درته غواړو.